لس بجه شوی السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي راډیو یوه بلې خبرونه ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کلی کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري او بحثونه ورسره کړي او یو نوې سروې ښیي چې څه باندې نیمایي رایې ورکوونکي وایي بیا به د افغانستان په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وای کچیرې د هلمند ولایت سقوط وکړي له دندې به استعفا وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د غره څخه د یوې تیږې د راپریوتو له امله او کسان وژل شوي او ترکي چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په ناارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای کچری د هلمند ولایت سقوط وکړي، دی بل دند استعفا ورکړي. معصوم ستانکزی دا خبره په کابل کې له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. کله چې له ښاغلي ستانکزی پوښتنه وشوه چې په هلمند کې د طالبانو وروستي پرمختګونو ته په پام به د دې ولایت لښکرګاه ښار د دې وسلوالې ډلې لاسته ونه غورځي، نوموړي وویل
د طالبانو لاسته نه لویشي. که چیرې سقوط وکړي دې کې هیڅ شک نشته چې زه به استعفا ورکړم، خو سقوط نه کوي.
له نوموړي سره په یو وخت په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم ډاډ څرګند کړی چې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته هم د هلمند وضعیت کنټرولولی سي. افغان چارواکي وروسته له هغې د هلمند د وضعیت په اړه ډاډ څرګندوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند ډېرې سیمې نیولي او دا مهال مرکز لښکرګاه ته څیرمه جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
امنیتي او کشتي ارګانونه هڅه کوي چې دغه ډول نورو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او په دغه برخه کې له ولسونو همکاري هم ډېره اړینه ده. موږ له ولسونو هم غوښتنه لرو چې سره همکاري وکړي.
پرون مازدیګر د یو ځان وژونکي بریدګر جلال آباد ښار ته چیرمه د سرو رود په ولسوالۍ دوه لارې کې په چاودیدونکو موادو باریکشه له هغه موټر سره واچوله چې ملي وردو ته د نوي جذبېدونکي ځوانان پکې سپاره وو. د عطاالله خوږیاڼي په وینا په پیښه کې دولس کسان وژل سوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په دې خبرداری کې ویل سوي چې په ارستار هوټل یې د احتمالي بریدونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي. کابل کې د امریکا سفارت د ټویټر په پیغامونو کې له امریکایانو غوښتي چې دې ګواښ ته په پام د لستار هوټل له لرې ووسي او په کابل کې نورو هوټلونو ته د ورتو پر مهال دې په ځانګړې توګه غونډو ته ورته کې له بیداری څخه کار واخلي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د شنبې په ورځ هم په کابل کې دوه راکټونه لګېدلي وو. او د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د یوې تیږې د راپریوتو له کبله اووه کسان وژل سوي او یو ټپي دی. د څوکۍ ولسوال شاخص رو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تیږه تېره شپه یوولس بجې په دیګل ولو دره کې پر یو کور ښویدلې ده. په تیرو زلزلو او بارانونو کې هم د تیږو ښویېدو په یاد دره کې خلکو ته مره ژوبله اړولې او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو سترلینګ پونډ اووه نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ لس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځه څلوېښت افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ترکی چارواکي وایي د ترکی د جنوب ختیځ په ناارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې. دولتي رسنیو دا د کورد وسلوالو ډلو لخوا یوه تروریستي حمله بللې ده چې ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي. ترکی رسنیو ولیدي چې د کوردمیشت دیار باخر سیمې په هنی نومي ښارګوټي کې د حمله د کوردستان د کارګرانو له ګوند یا پیکې کې سره یو همکارې ډلې کړې ده. راپورونه زیاتوي چې د 14 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس د یو امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی زیات شوی راپور ورکړی چې په پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ په دې سیمه کې د پیکې کې د غیر قانوني ډلې د اړوندو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورډ په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسلې څخه د ځان لرې وساتي. ډانفورډ د هغه لیک پر مسوده کار کوي چې ټولو امریکایي پوځیانو ته که جګپوړي دي او که سرتیري سپارښتنه کوي چې په روانو نومبر میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې دې بې پرې پاتې سي. د نوموړي ویان تورن ګریګ هیکس پرون له سین انټلیجنس شبکې سره په مرکه کې وویل ډانفورډ په دې لیک کې پوځیانو ته د دوی د بې پرېتوب د اړتیا یادونه وکړه څو پر دوی د امریکا د خلکو اعتماد او باور پر ځای پاتې سي. د دې پیغامونو د خپرولو پلان وروسته له هغې رامنځته شو چې د پوځ له څو جګپوړیو چارواکو څخه د کاندیدانو له نظریو سره د موافقو یا مخالفت په اړه پوښتنه وشوه. یو کاندید ترید کروز د سوریې او عراق په ځینو سیمو کې د غالۍ د بمونو د کارولو غوښتنه وکړه او بل کاندید ډونالډ ټرمپ له مشکوکو تورستانو څخه د تحقیقاتو پر مهال د مصنوعي ډوبېدو د شکنجې سپارښتنه وکړه. هیکس وویل چې په امریکا کې دود دی چې پوځ د انتخاباتو په موسم کې په بحثونو کې او مناظرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نسي. کارټر وویل واشنگټن به په عراق کې هر څومره چې کولی شي د داعش پر ضد پوځي مبارزه چټکه کړي. پنټاګون دا مهال پر هغو لارو چارو د سپارښتنې چمتو کوي چې له مخې یې په عراق کې د مځکني جګړې ملاتړ زیات شي. په دې کې د امریکایي سرتیرو د شمیر احتمالي زیاتوالی هم شامل ده. جګړیز ماموریت ته د اپاچي هلیکوپترو استول، د نورو ځانګړو امریکایي سرتیرو استول او هغه عراقي پوځیانو ټولۍ ته د امریکایي سلاحکارانو استول چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي. نور انتخابونه دي چې امریکایي چارواکي پرې غور کوي. او پولیسو پرون په واشنگټن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پانګونې د نفوس په وړاندې اعتراضونه کړي وو ونیول. د پلازمینې واشنگټن ډی سي پولیسو وویل ډیری اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته نږدې د غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي دي. د ډیموکراسۍ او پسرلي په نوم ډلې اعتراض کوونکو فعالانو پرون د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او په هغو شعارونو یې چې لږدول لیکلي شوي وو چې زموږ اعتماد باید په بیا ترلاسه کړي او له سیاست څخه لویې پانګونې وباسي. دې فعالانو چې د هالیوډ لوبغاړي مارک روفالو او سیاستوال عالم نوام چومیسکي د پلویانو په ډله کې شامل دي پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د دې مظاهرې هدف پر کانګرس فشار راوړل وو څو په سیاست کې د لویو پانګونو د فساد مخه ونیسي او عادلانه او آزاد انتخابات یقیني کړي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې پاکستانی او امریکایي چارواکو پر هغو اقداماتو خبرې کړي چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. د عیني شاهدانو له خولې به جلال آباد ښار ته نږدې د پرونۍ حملې د وحشت کیسې واورئ.
مړی پراتو، باغزه پراتو، سپینګیری پراتو، ځوانان پراتو، د چا خپې څلور څلور زیمات وي، چا چغې وایي زه یتیم یم، چا چغې وایي مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یم. قیامت
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیرو انتخاباتو څه باندې نیمایي پوښتل شوي ګډونوال وایي بیا به رایې ورنه کړي. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین یو مرستیال د باس ګوند د بیا راژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به په نري رنځ د اخته میرمنو د علاج په اړه سپارښتنې واورئ.
د توبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت تعقیب نشي د دې سبب کېږي چې بیرته دغه شخص په مرض مصاب شي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې ورسره وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي په دې خبرو اترو کې پر هغو اقداماتو بحث وشو چې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید د دوی پر ضد اقدام وشي او په څلور اړخیزه غونډه کې په دې اړه موافقه شوې وه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له پاکستاني چارواکو سره د لارې پر هغې نقشې خبرې کړې چې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې پرې موافقه شوې وه. د ښاغلي زاخلوال په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیزو غونډو کې چې د لارې کومه نقشه یا پلان منل شوی و هغه هم د سولې لپاره و او هم پکې دا روښانه شوی چې که طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو د دې ډلې غړي هیوادونه به کوم اقدامات کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د ده د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ پر همدې اقداماتو خبرې شوي. ښاغلی زاخلوال وایي دا چې طالبان ونه منله چې راشي او خبرې اترې وکړي نو له دې پر وروسته اقداماتو چې طبعا د لارې د نقشې په چوکاټ کې شته ډېر بحث شوی. دواړه خواوې چې لیده کاته کوي طبعا خپلو کې نور معلومات چې ورسره دي شریکوي. په پاکستان کې د افغان حکومت فوقلاده استازي او سفیر وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅه وکړه خو طالبانو ونه منله. ښاغلی زاخلوال تایید کړه چې پاکستان له افغان طالبانو سره اړیکې لري او پر هغوی اغیز لري خو ویل دا اړیکې خپل محدودیتونه هم لري او نوموړي یو ډول پیچلې اړیکې وبللې. بلخوا ښاغلی زاخلوال وویل خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان پاتې راتګ پر دې معنی هم نه دی چې موږ وایو خبره تمامه شوه، بلکې دوی لا هم کولی شي چې پر افغان طالبانو له خپل اغیز کار واخلي او پر هغوی فشار ته دوام ورکړي. ښاغلی زاخلوال زیاته کړه که چیرې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط همدا وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي نو د دې کار تر ټولو غوره او موثره لار دا ده چې تاوتریخوالی راکم شي، نه دا چې تاوتریخوالی زیات شي. زاخلوال یو وار بیا پر طالب مشرانو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو میز ته پراتلو دي په افغانستان کې روان افغان وژنه پای ته ورسوي. که چیرې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د هماهنګۍ په څلور اړخیزو غونډو کې شوې پریکړې عملي شوې وای نو د تیرې مارچ میاشت کې باید افغان حکومت او طالبانو د سولې مخامخ خبرې کړې وای. وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړل او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمولي په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او پر هغو اقداماتو یې خبرې ورسره کړې چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. ستاسو په نظر که طالبان د سولې خبرو ته کېنني نو په څلور اړخیزو خبرو کې ګډونوال هیوادونه باید څه اقدامات وکړي او څه اقدامات کولی شي؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله یې د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې پرون مازدیګر په یو ځان وژونکي برید کې 50 تنو تنکیو ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا هغه ځوانان وو چې نوی د ملي اردو په لیکو کې منل شوي وو او د پوځي زده کړو لپاره کابل ته روان وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ملي اردو لیکو ته نوي جذب شوي سرتیري چې غوښتلی د نظامي زده کړو لپاره کابل ته لاړ شي د دوشمې په مازدیګر شاوخوا څلور بجې د جلال آباد ښار اړوند سرخودو سره کې په سیمه کې په یو ځانوژن کې برید کې مړه او ژوبل شول. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي په دې پیښه کې ټول 50 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي.
په کستر ډوله موټر یو زرنج چې له چاودونکو توکو څخه ډک و د ځانمرګي بریدګر په وسیله دغه توکو ته چاودنه ورکول شوې. د دې چاودنې په ترڅ کې 12 تنه شهیدان شوي او نور ټپیان دي. ټپیان او شهیدان ټول د ننګرهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. په ټپیانو کې د یو شمېر وضعیت اندېښنې وړ دی.
په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب و جذب قمندان ډګروال اسدالله وایي په دې موټر کې د ختیځو ولایتونو د مختلفو کمیساریو 50 تنه نوي ګمارل شوي سرتیري سپاره ول.
50 نفر وو چې په دې 50 نفر کې شپږ نفر د لمبریاکو، یو نفر د لمبردو، یو نفر د نورستان د کمیساری وو او شپږ نفر د کونړ د کمیساری وو. په مجموع کې ټول 50 نفر وو، یو پکې ډریور، یو پکې انجنیر وو.
په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان وایي د دې برید له امله ټول قربانیان غریب او بېکسه خلک وو. دوی وایي کله چې پیښه رامنځته شوه له هرې خوا یې دا نارې اورېدلې چې یتیم یم، د کور سرپرست یم، راسره مرسته وکړئ.
څنګه شروع کړه چېر وره راشئ راشئ کومک به راشئ، مړي پراته وو، باغزه پراته وو، سپین ګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، قسم قسم پکې پراته وو. او په بد حالات کې بس یو جګه وه او بل راکشته وه، یو جګه وه راخوا یې ګلا کړې نه، د چا خپې نه وي، د چا خپې څلور څلور زیمات وي، چا چغې ویل زه یتیم یمه، چا چغې ویل مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یمه، قسم قسم خبرې کړې. قیامت وو،
یو ناڅاپه کړنګ شو او د کړنګ سره جوړې جوړې شولې. ابا چې راورسېدو وره بس زخمیانم پراته وو، مړیم پراته وو، بس موږ سوي وو، بس دا زموږ د وطن دښمنان دي. خدای دې در په دره کې لکه دا څنګه چې دا خلک
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې دوی یو بریدګر په مهارت سره دغه موټر ته ورنیستی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړي. خو امنیتي چارواکي بیا وایي دا ځان وژونکی برید د یو زرنج موټر سایکل په وسیله چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک و ترسره شوی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړی ده.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو هیلې او د ملي وحدت حکومت د موافقې په اړه د جانکيري د خبرو بیلابیل تعبیرونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیرې دي. طالبان د نه ویلو صلاحیت نه لري، دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د سولې په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه داسې شوې چې طالبان د سولې خبرو ته نه وایي، څلور واړه هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام کوي. خو سرمقاله لیکونکي ویلي دا به امکان ونه لري چې پاکستان دی د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام ته غاړه کیږدي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د پاکستان د حکومت تر واک لاندې سیمو کې اوسي او که چیرې هغه هیواد پر طالبانو فضا تنګه کړي، طالبان له سولې پرته بل انتخاب نشي لرلی. د ورځپاڼې په باور څو چې پاکستان تر فشار لاندې را نشي، د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو بحثونه ګټه نه ورکوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی، طالبان ډارېږي چې حکمتیار مخکې نشي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې روانې دي، طالبان او پاکستان هڅه کوي چې د ناامنیو په زیاتولو سره خپل شرایط پر حکومت ومني. ورځپاڼې د ننګرهار پر اونۍ انتحاري حملې ته اشاره کړې چې د ملي اردو نویو جذب شوو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله او ویلي دي دا حملې په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. ویسا ورځپاڼې بیا د جانکيري د خبرو د تعبیر په اړه د اجرایه رئیس پر اونۍ غبرګون راخیستی او دا سرلیک ورکړی، د ډاکټر عبدالله تعجب او د ولس تعجب. په سرمقاله کې راغلي عبدالله پرون په دې تعجب وکړ چې ولې یو شمېر سیاستوالو د ملي وحدت حکومت موافقه دوه کلنه بلله. خو د سرمقالې لیکوال ویلي په دې باید وژاړو چې د هیواد د برخلیک په اړه پریکړې بهرني چارواکي اعلانوي. ورځپاڼې لیکلي ولس اوس په تعجب کې دی چې حکومت څه کوي او څه ډول لوبه یې پیل کړې ده. جانکيري اندېښنې کمې که ډېرې کړې، دا د نننی افغانستان اونیزې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د جانکيري وروستیو خبرو ملاتړي او مخالفین درلودل. ملاتړو یې ویل ښه ده چې د حکومت د موافقې د غځېدو خبره یې وکړه، خو مخالفین بیا وایي د ملي وحدت حکومت اساس غیر قانوني دی او دوام هم قانوني بڼه نه لري. د مطلب لیکوال ویلي له جانکيري څخه هیله دا وه چې پاکستان ته ګوت څنډنه وکړي چې د ترهګرو مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي داسې څه خبره یې ونه کړه او یوازې د اوسني حکومت د موافقې پر دوام ټینګار وکړ.
د یوې پښتنې د وبخې د یوې نظر پښتنې نتایج ښیي چې په سلو کې 250 افغانان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې نه غواړي ګډون وکړي. دا نظر پوښتنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا شوې ښکاروي چې ډیری پوښتل شوي کسان د ولسي جرګې له اجراءاتو هم راضي نه دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد عمومي وضعیت ځکه خلک اندېښمن کړي او داسې قضاوت کوي. یوسف خان ځدران په دې اړه په خپل راپور کې نور تفصیله اوروي.
یوه نوې نظر پوښتنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا د هیواد په څلور ترشو ولایتونو کې له لس زرو څخه د ډیرو کسانو څخه شوي ښیي چې 25% افغانان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په سلو کې 80 پوښتل شوي کسانو ویلي چې وکیلانو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له خپلو استازو خوشحاله نه دي. د دې بنسټ مشر نجیب الله آزاد د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د پوښتل شوو کسانو 86% په دې باور دي چې ولسي جرګه د ملت کور نه بلکه د کمیشن کار یو دکاندارۍ ځای دی.
خلک داسې وایي چې موږ خپل لاس زورمندان نه زیږوو، ځکه چې داسې خلک د خلکو په اساس، د خلکو د نظریاتو په اساس دی راولي چې پرون یو څوک هیڅوک هم نه و، اما دی رایه ورکړه پارلمان ته ولېږئ، هغه اوس زورمند شوی دی. نو موږ نه غواړو چې بل زورمند خپل لاس وزیږوو.
دا نظر پوښتنه چې د ملت کور د ملت لیدلوري په نوم یادیږي په شپږو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په نظر پوښتنه کې له هغو خلکو پوښتنه شوې چې په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستې او 12% یې میرمنې جوړوي. مرکه کوونکو په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان انتخاباتي سیستم په فساد کې ښکیل بللی او وایي چې دا کار د دې سبب شوی تر څو ډېر بېسواده کسان په قدرت کې شریک شي. له دې وړاندې بیا ځینو نورو بنسټونو د ملي شورا د 14مې دورې وکیلانو د غیر حاضرۍ او د ملي وحدت حکومت څخه د دوی د ناراضیتۍ راپورونه هم خپاره کړي چې پر اساس یې دې کارونو تر ډېره پر وخت د قوانینو په تصویب اغېز کړی دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د تازه دغې نظر پوښتنې د نتایجو په اړه وایي چې خلک یوازې له خپلو استازو نه بلکې د دولت له دریو واړو قواو ناراضه دي. د ولسي جرګې منشي عبدالروفي نامي ازادي راډیو ته وویل چې که پر ولسي جرګې د فساد تور لګیږي باید پر اسنادو ثابت شي. دی وایي کله چې دوی یوه نظر پوښتنه کوي او په حقیقت کې د ملت ډېر استازي تورنوي باید اسناد او شواهد هم په واک کې ولري. په تیرو 12 کلونو کې افغانانو ډېر کله د ولسي جرګې غړي د بېلابېلو مواردو په اړه تورن کړي او وایي چې استازي یې د اساسي دندو پر ځای په شخصي نورو کارونو کې ډېره لیوالتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي هم وایي چې د ولسي جرګې ډېر غړي کافي سواد نه لري او ډېر کله د خلکو ستونزو د حل پر ځای دوی خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د مقدونیه پولیسو پر سلګونو پناغښتونکو ربړي مرمۍ ورولې چې د هغه پناغښتونکو دي چې غوښتل یې له یونان سره پر پوله له اغزن دیواله واوړي. وضعیت وروسته له هغه ترینګلی شو چې شاوخوا 1500 کسانو غوښتل په ایډومینی ښار کې له دې سرحدي دیواله واوړي. په دې کمپ کې د فبروري میاشتې راهیسې تر 10000 زیات پناغښتونکي بند پاتې دي.
دغه پناغښتونکي غواړي د مقدونیه او یونان ترمن سرحدي دیوال مات کړي او تر واوړي. په ځواب کې پولیسو هغوی د اوشلن ګاز او ربړي مرمیو په واسطه هدف وګرځول. سلګونو کسان د پناغښتونکو او پولیسو په دې نښته کې ټپیان شول. یوازې ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو اداره وایي چې شاوخوا 200 ټپیانو ته یې روغتیایي اسانتیاوې رسولې. د یونان او مقدونیا ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو یا ام اس اف د روابطو د څانګې مدیر یوناس هاګنسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټپي سوي کې کوچنیان او ښځې هم شامل وو.
So MSF doctors without borders we
مونږ ته شاوخوا څلور دیرش داسې کسان راولل شول چې ذهني ټکانې خوړلې وو. مونږ ته داسې کسان هم راغلل چې بدن یې درد کاوه، ټپیان شوي وو او ویل چې د مقدونیا دی پولیسو لخوا وهل شوي دي. مونږ و داسې ناروغان ځایي روغتون ته ولېږل چې پرانیستي ټپونه یې لرل او احتمالا هډوکي یې مات شوي وو او یا هم جدي ټپیان شوي وو.
Open wounds, suspected fractures, and more serious injuries.
د یونان او مقدونیا ترمنځ په دې سرحدي ځای کې شاوخوا 10000 پناغښتونکي بند پاتې دي. دغه پناغښتونکو غوښتل د اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي، خو په فبروري میاشت کې بالکان هیوادونو د دوی پر مخ خپل سرحدونه وتړل. د سوریه له حلب شار څخه دغه ځای ته تللی درویشت کلن محمود رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د مقدونیه پولیسو له نږدې واټنه په ربړي مرمۍ وویشت او لاس یې ورمات کړ.
مونږ ځکه متعجب شو چې مخکې تر دې چې مونږ اغزن دیوال ته ورسیږو او مخکې تر دې چې مونږ یو څه وکړو دوی فوراً اوخلن ګاز وکاراوه. نو مونږ ټیټ شو خو خلکو عکسالعمل ښکاره کړ. تر ربړي مرمیو او بې هوشه کوونکو بمونو وروسته ډیر ژر اوخلن ګاز وکارول شو. دا په تدریجي ډول نه و، دوی په چټکۍ سره دا هر څه یو په بل پسې وکارول او دغه اقدام یې د لاریون کوونکو لخوا منفي عکسالعمل وپاراوه او هغوی یې غوسه کړل.
د یونان حکومت هم د پناغښتونکو او پولیسو ترمنځ نشتی غندلې دي. د مقدونیا د حکومت د پناغښتنې هماهنګ کوونکو ویاند جورج کریسټس وویل چې د پناغښتونکو پر وړاندې له زوره کار اخیستل د منلو وړ خبره نه ده.
پرته له توپیره تر څو ساعتو پورې د اوخلن ګاز زیات کارول، د بې هوشه کوونکو بمونو او آن د ربړي مرمیو کارول په داسې حال کې چې هلته ښځې او کوچنیان هم وي یو خواشینونکی او تر حد زیات خطرناکه کار دی. موږ په دې باور یو چې د مقدونیا پخوانی یوګوسلاف جمهوریت پر پناه غوښتونکو او کډوالو د حملو په خطر باید پوه شي. په همدې حال کې موږ له پناه غوښتونکو غواړو چې د سرحد په اړه پر هغو درواغو باور ونه کړي چې دوی ته ویل کیږي. دوی باید پوه شي چې پولې تړل شوي دي.
خو د مقدونیا پولیس وایي د پناغښتونکو پر وړاندې یوازې له اوشلن ګاز څخه کار اخیستی. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ ده. د پناغښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د خپرو سویو شمیرو له مخې یوازې د 2016 کال له پیل څخه تر اوسه 115,000 پناغښتونکي د سمندر له لارې اروپا ته تللي دي. لومړی د سوریې وګړي او دوهم افغانان تر ټولو زیات پناغښتونکي دي. د امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقونو مدافع ادارې غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه باید اروپا ته د تللو پناغښتونکو بحران ته د حل لارې ولټوي. په ټوله کې د بشري حقونو شپږ لویو ادارو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د هغو ټولو ادارو د فعالیت بیا کتنه دې وکړي چې د کډوالو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کارپوهان وایي د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین لومړی مرستیال د باس ګوند بیا را ژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړي. عزت ابراهیم ادوري په تیره د عراق پر سنیانو غږ کړی چې د شیعه ملیشو له ظلمونو څخه د ځان ژغورنې لپاره د دې ګوند پر شاوخوا راټول شي. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
کارپوهان وایي د عزت ابراهیم ادوري د تیرې پنجشنبې د ورځې ویډیویي پیغام د عراق حکومت ته چې مشري د شیعهګانو په لاس کې ده دا پیغام هم رسوي چې د باس ګوند پخواني غړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې کیدای شي دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، خو په دې شرط چې شیعه ملیشي د جنگ له ډګره لرې وساتل شي. عزت ابراهیم ادوري چې په عراق باندې د امریکایي ځواکونو تر برید وروسته په تیرو څو کلونو کې نیول شوی نه دی، امریکایي چارواکي د امریکایي عسکرو او د عراق د حکومت په وړاندې د سنی بغاوت یو سرکښ ګڼي. د عراق د باس ګوند دغه مشر په خپل یو پخواني پیغام کې اسلامي دولت ډلې ته په اشاره کې په عراقي سنیانو غږ کړی و چې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې د هېواد نیمه برخه یې د ده په وینا آزاده کړې ده. خو عزت ابراهیم په خپل نوي ویډیویي پیغام کې چې اعتبار یې د خپلواکو منابعو لخوا تر اوسه تایید شوی نه دی د عراق په بچیانو غږ کړی چې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره د عربي ائتلاف چې سعودي عربستان مشري کوي ملاتړ وکړي.
وإلى مزيد من الصمود والتصعيد
د عراق بچیانو او د مقاومت اتلانو خپل جنگ مقابله او مقاومت ته زور ورکړي. کچیری د عربي ائتلاف تر بیرغ لاندې چې سعودي عربستان یې مشري کوي د جنگ د عربي جبهې لیکو سره یو ځای نه شي، د فارسیانو اور به مو کنن وي که سبا وسوځي.
عزت ابراهیم ادوري خپل نوی پیغام وروسته له دې خپروي چې د عراق حکومتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ملاتړو یې په وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې پرمختګ کړی دی. عراقي او ائتلافي ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې اسلامي دولت ډله له موسل ښار هم لري کړي. هشام الهاشمي په بغداد کې یو امنیتي کارپو وایي دوري او باس ګوند اوس دومره پوځي اهمیت نه لري. خو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي، بعض ګوند د ایران خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې ځان ته یو رول ویني. د رویټرز خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مداخله واک د عراق په شیعه ټولنې کې چې په دغه هیواد کې اکثریت د ایران پلو سیاستوالو ته وسپاره. وروسته تر دې چې امریکایي عسکر په 2011 کال کې له عراق ووتل، د تهران نفوذ په دغه هیواد کې پراخ شو او سنیانو ځانونه له واکه پردي وګڼل. مخکې څو ځلې د عزت ابراهیم د وژل کېدو اوازې خپرې شوې دي.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پامکړی رحمت الله افغان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کچېرې د هلمند ولایت سقوط وکړي دی به له دندې استعفا ورکړي. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د یوې تیږې د راپریوتو په پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو ټپي دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په ناارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نه سي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه را نږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسایلو څخه دې ځان لرې وساتي. او پولیسو پرون په واشنگټن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پنګونې د نفوس په اړه وړاندې مظاهرې کولې ونیول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الفت له هلمند لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته غاړه کې نګدي نو باید ورسره مقابله وشي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ څخه لیکي کده څلور اړخیزې غونډې خواوې په اخلاص سره کار وکړي ډیر ژر به نتیجه ورکړي. عبدالهادي پاتون له کندهار لیکي سوله ناممکنه ده. حکومت د سولې په خبرو غریب افغانان غولوي. هر ورځ 450 کله هم 80 کسان مري. دوه سری حکومت دې وران شي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي. د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان توان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه ښه نه کړي. د هلمند څخه سید ردین صدرالدین آغا خان لیکي زما نظر داسې دی چې د هر ولایت 1000 نفره دی قرآن شریف پر سر ونیسي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته دې ووایي چې د دې قرآن روی ته وګورئ، بس ته وروره ورورژنه بنده کړئ نو سوله به راشي. او محمد ابراهیم حقیار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر د طالبانو سره د سولې خبرې به تر هغو بریالۍ نه شي چې افغان حکومت په خپله له طالبانو سره په افغانستان کې دننه مخامخ خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې وروستۍ موضوع له دې راپور وروسته به د تاندې څانګې او نیمې نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د سولې د خبرو د بل پړاو په درشل کې دې له اوربند سرغړاوی نه کوي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت او د دې هیواد د وسلوال اپوزیسیون ترمنځ راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي. په عین حال کې د سوریې په شمال او لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له سوریې څخه رپورټونه وایي چې دغلته د داعش وسلوالې ډلې د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې د حکومت له منځلارې اپوزیسیون څخه یو خارګوټی وار بیا نیولې. په عین حال کې د سوریې د اپوزیسیون فعالانو د حلب ښار ته نږدې چې یو مهال د سوریې مهم سوداګریز مرکز و د نښتو او د حکومت د هوایي بریدونو خبر ورکړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې اوربندې وساتي. نوموړي د سولې د خبرو اترو په اړه چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې پیل شي وویل. سټیفن دیمستورا وایي په جنیوا کې د خبرو راتلونکې مرحله ډیره مهمه ده، ځکه موږ به په دې خبرو اترو کې په ځانګړې توګه د سیاسي انتقال، حکومتداري او د اساسي قانون پر اصولو تمرکز وکړو. موکیل مونیو د دې خبرو اترو د موثریت لپاره پر پلان کار کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې دمشق ته د سفر هدف هم د جنیوا د سولې د بل پړاو خبرو اترو لپاره پر چمتووالي بحث دی. دمستورا وویل پر دې سربیره د سوریې له چارواکو سره د اوربند د دوام او ساتلو پر اړتیا او اهمیت هم خبرې کړي. نوموړي وویل چې دا اوربند نازک دی خو ټینګار یې وکړ چې باید وساتل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وویل هیواد پرته له هیڅ ډول قید او شرط څخه د سوریې په مشرتابه خبرو اترو ته چمتو دي. نوموړي وویل چې د جنیوا په خبرو کې د ګډون لپاره به د سوریې د حکومت هیئت د جمعې تر ورځې پورې چمتو شي. د سوریې کورنۍ جګړه شپږم کال ته داخله شوې. تر اوسه په دې جګړه کې تر 2500 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور سوریایان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسي خصوصي په هنتونونه یاد لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه فعالیت کوي، خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی.
تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو زه ورته څه شی هغه ته وړاندې کړم؟
که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پانتونه یاد بند کړي.
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبره پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي؟ نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. سږ کال څنګه؟ دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دم ګړی شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب گنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې دغه پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خپرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره همدا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپت موږ ته راکړي چې آیا دا کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه را سره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغ شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو زه ورته څه شی هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي؟ دغه به ارزش ولري کوي نه لري؟
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
همي جوازونه غیر معیاري وو او همي د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف مې دا ده چې مثلا سل نفره کامیابیږي درس وایي، هر ورځ دغه په څنګ کې لاس نفره چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت لري ډیر. داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پوهنتونونه کړي دي چې لنډ او ښه مثالې د ایرانیانو درې پوهنتونونه دي، بدون د دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون د دې چې د خصوصي پوهنتونونو هغه ټول لایحه پې تطبیق سي، راسن د وزیر په حکم باندې ثبت او راجستر شوي دي، نن فعالیت لري، حتی ماسټرۍ هم ورکوي. د 30% نه 15% خصوصي پوهنتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي په افغانستان کې، 95% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې له امله هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي پوهنتون یو محصل یم. دولتي ادارو کې و دا چلن کیږي، لکه د میرې اولاد غوندې دا چلن شته دی. یو کس امتحان یې ورکړی و چې کله د ډیپلوم غوښتی، بده چې ډیپلوم دغه ترانسکرپټ شته دی او د شخصي پوهنتون نغه ته وی چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پوهنتونه یاد بند کړي او یاد ورته کوم خپل د کوم معیارونه وټاکي.
نو می جاوید کابل اوسیدونکی، یو شخصي پوهنتون زده کوم. افغانستان کې دا خبرې ډېرې دي، په شخصي پوهنتونو ته خلک په ډېره ټیټه سترګه ګوري.
زه ورته وایم چې وګوره، کوم کار که درته کړلی شوی دا مهمه ده چې کار دی ته وکړې. کار په کار دی، شخصي او دولتي په دوکې څه دی. که د دې څه لاسته ځنه راتلل او کار ځنه کړلی شوی، امتحان دې ترېنه واخلي، وظیفه دې ورکړه، کینې مونږ څه ګناه کړې ده چې شخصي پوهنتون وایي؟ خو کامیاب نه شوه، زه خپله د مکتب نه اول نمره فارغ شوله. ما د کانکور امتحان مې ورکړم، په هغو کې تعلیمي تربیې ته کامیاب شوم. په دې شخص چې ما تعلیمي تربیې سره نه و جوړ، حقوق مې شروع کړ. نو زه اوس یو شخصي پوهنتون فارغ یم او خلک وایي چې ته بېسواده یې. مهمه دا ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي، چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته هېڅ ارزښت نشته دی.
شفیالله وریاخیل، خصوصي پوهنتون کې هم د اقتصاد پنځه محصول نه خیر نه. دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان، ما ډېر ځوانان دي چې هغوی له شخصي پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، نو هغوی ښه وظیفو کې کار کوي، ښه پوسټونو کې کار کوي، دولتي پوسټونو کې او شخصي موسساتو کې هم هغوی کار کوي.
نو مې جمشید، کله چې پوهنتون خلاص شي کوم ارګان ته لاړ شي، هغه ته لاړ شي وایي چې تاسو ساته تحصیل دې کم دی، یعنی داسې پوهنتون کې دی ویلی چې هغه هېڅ نوم نه لري. دولتي دی ویلی نه دی ویلی، کابل پوهنتون دی ویلی نه دی ویلی، او شخصي یعنې مه وایه. دا چې ډیګري اخلي او هلته نه چلیږي، دا خو ډېر بده ده او زړه یې ماتېږي. هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو، د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا مني چې پخوا ځینې مسایل وو چې د دغو پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړی و. خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړی دی او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. دی زیاتوي،
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی و، دا جدا موضوع ده. ولې اوس موږ د کمیت موضوع هم شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی، هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپل دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونو لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونو هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وره مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. خنو دوستانو، راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلانو او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نه ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
عمده مهم مشکل هم ده، دوی په خطر شاید دغه په خطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې زړه نه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. په افغانستان خو تاسو ته معلوم دی ځنه سره اقتصادي وضعیت ډېر خراب وي. د خپل شخصا مونږ ولا چې راځو د کور لږ ډوډۍ کموو، خپل تعلیم پرې کمه او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه وي، دا مهم مشکل دی.
بله، دوی ډیپلوم نه ورکوي، ترانسکریپ ورکوي صرف. نو د لوړو زده کړو وزارت نه ما دا هیله ده چې څنګه دغلته ډېر ځوانان دي په خصوصي پوهنتون کې ډېر تکلیف او زیار باسي، پیسې مصرفي، وخت د هغوی ضایع کېږي، د انرژي د هغوی ضایع کېږي، نو باید دوی ډیپلوم ورکړي.
موږ ته نږدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلي و چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده دا ده تر یوه کاله راوغځېده. خو دا لنډه موده سږ کال تر دوو اونیو رالنډه شوه ملګرو، یعنی سږ کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاموال په دې اړه وایي:
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بالاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 قطع ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 قطع ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئن یم چې انشاءالله په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوي دي. یو ځل بیا یې په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونونو او د خصوصي پوهنتونونو ډیپلوم هیڅ نوی تفاوت نه لري.
دوستانو، د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسدالله غزنفر نظر هم پوښتلی. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي:
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېره بېوسله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي، باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومند سره تیره هفته هم زما ملاقات و، او د ملاقات یوه موضوع همدا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه وو. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکړو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي، بلکې د ورځو خبره ده، او که ډېر وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سوی یم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کېږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی:
نه، دا خو زه نه منم. وو په دې باندې تصمیم مونږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا مونږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونه فارغ شوي دي هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کېږي؟
کنو په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت ترڅنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو همره اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ: pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ: shafaqn@rfer.al. علامومل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي. که په یوه کور کې مور په سل مرض اخته وي، څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نه شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږۍ شبکې د بېسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږۍ شبکه وایي په هیواد کې د 90% بېسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بېسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه و په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینه مې کیوله، ټوخیدم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دوغونې وټوخیږم چې سامې شپې چې پرتان سامې بنده سي، وچس هلک مې وچسي، اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، اوس هغه خوره کسه یې راڅکي، ډېره ستړې سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړې وایي ناروغي دومره په تنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شم چې کېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو، زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم، د بغل مې درد کوو، د موږ هغه کې داسې ډاکټران نشته. صحیح اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیوله، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغي باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
خزی همیشه د کور کې د ټول ناروغانو پالنه کوي. کچېری یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرض مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي. کچېری یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د چا دغه پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. نو وړې د زمون په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه او ته ډوډۍ خوړو ورکول کیږي. هغه نرس ماشومان ته خوړو ورکول کیږي. که چې پات شو خزه خوري که پاتې نه شو نو هر څه چې په مخ راغی هغه خوري او خپل میده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي د دوی مقاومت اخته کیږي. چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. ستونزا دا ده که چیری دا خزی لارم شی دغه د توبرکلوز تداوی یا منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیری دغه وخت ښه تعقیب نه شي دکه یا ناغږي مست راشي د دې سبب کیږي چې دا مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته یا هغه صحي مرکز ته. که چیری یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افزلس هم په نظر کې ونیسي او د نورو کورنۍ افزلس هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي د هغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډېر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب ځي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې د سملي او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کېږي دا مرض مری دا مکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته واچول شي او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي که نه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض ته هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي دا باید ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی کوي د ټوخي سره دا مکروب ډېر خواړه کېږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا واقعیت پخوا هم موجود و ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 5000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغانې دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کتګوري لري، کتګوري یو، کتګوري دوه. پس د هغې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروبې د دوا په مقابل کې مقاوم شوی وي. نو موږ بیا دا مریضان تشخیصوو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفته ده د ناروغان دپاره، خو کوست تداوي یې تقریبا 3 میاشتې دی. تقریبا د درې سو نه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوایي لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې میرمنې د 15% شاوخوا کې د سرونه او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که درې سوه ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي. یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع بورد چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبان ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبان تبلیغات ډېر مؤثر دي او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
که چیرې یوه مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنیو ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org